په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنور یا سنوري هرکلی کوم. وبورو چې ناتو له افغانستان د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې پر دې غور کوي چې په دې هیواد کې د خپلو پوځیانو شمېر کم کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغان سوله کې پر سیمه ییزې اجماع تاکید وکړ او د ګاونډیو ونډې په دې برخه کې مهم وبلله. د امریکا په سنا کې برلاسه جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پرون د استیضاح په محاکمه کې له دواړو تورونو څخه برات ورکړ. عراقي چارواکي وایي په نجف کې د حکومت ضد مترزینو پر یوه کمپ پرون د عراق د یوه مذهبي مشر مقتدا صدر د پلویانو په برید کې لږ تر لږه اته مترزین ویل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغان سوله کې پر سیمه ییزې اجماع تاکید وکړ او د ګاونډیو ونډې په دې برخه کې مهم وبلله. تدمیچي او محمود پرون په کابل کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت له وزیر عبدالسلام رحیمي سره د غونډې په مهال دا خبره وکړه. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي رحیمي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د سولې تر خبرو مخکې باید شخړې کمې شي.
د یونما پر مثبت نقش او رول د افغانستان د سولې په پروسې باندې تاکید کړ. همدارنګه د سولې د پروسې د څرنګوالي او هغه مسایل چې همدا اوس جریان لري خبرې وکړلې. همدارنګه د تاوتریخوالي په دریدو چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده په همدې یو ځل بیا تاکید وکړ.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره پر اوربن ټینګار کوي. طالبانو دا وړاندیز رد کړی. دوی دا هم ویلي چې د کابل له حکومت سره خبرو ته چمتو نه دي. د سولې د هڅو په ترڅ کې د سولې ولسی حرکت نن په دوو ولایتونو کې غونډې لري. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
نن په دواړو ولایتونو کې په زابل او په کندوز کې د سولې ولسی حرکت غړي په سیمو کې له مشرانو سره له دنیا عالمانو سره له اوسېدونکو سره ناستې لري. د جمعې په ورځ په دواړو ولایتونو کې د جمعې له لمانځه څخه وروسته لاریونونه کېږي. هغوی به ځکه تر نړیوالو پورې رسېږي. هغوی به د جګړې لشکیل اړخونو څخه سوله او اوربان غواړي.
د سولې ولسی حرکت په لسګونو ملاتړو پروند بغلان په مرکز په لخمري کې غونډه وکړه او ویل چې کندوز به بیا بدخشان ته هم ځي. ترنولس کلونو د لګ عمر کرکټ نړیوال جام لوب په ترڅ کې پرون افغان لوبډلې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 5 وکټو ماته ورکړه او په دې لوبو کې و مقام خپل کړ. د افغان لوبډلې مرستيال روزونکي سید رحمان احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې هدف دا و چې افغان ټیم د نړۍ په څلورو پیاوړو ټیمونو کې راشي. خو کله چې پر ترنیمه امپایر لوبې مخکې له پاکستان څخه ماته وخوړه خپل هدف ته ونه رسید.
مونږ هم دغه یو هیله او امید و چې انشاءالله مونږ به څلور یعنې څلور بس لوبډلو یا غورو لوبډلو ته ځان وباسو. دا بدبختانه چې یوه په دغه ټول جامع جهاني کې چې کومه یوه لوبه مونږ خرابه کړې هغه هم د پاکستان په وړاندې.
هند پاکستان لوبډلې ته د سیشن بی په ورځ په نیمه پای لوبه کې په 10 وکټو ماته ورکړه. نن دوهم سیمی فاینل د نیوزیلند او بنګلاديش ترمنځ د پای لوبه به د یکشنبې په ورځ د هند او د نننۍ لوبې د ګټونکو ترمنځ وي. خبرنا لازادی رادو آوری. د امریکا په سنا کې برلاسه جمهوری غوښتونکو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته پرون د استیضاح په محکمه کې له دواړو تورونو څخه برات ورکړ. له واک څخه د ناوړه استفادې په برخه کې 250 سناتورانو د ولسمشر له استیضاح سره مخالفت وکړ او 34 د هغه د استیضاح غوښتنه وکړه. په دوهمه مسله کې چې د کانګرس د تحقیقاتو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی 350 سناتورانو د استیضاح په مخالفت رایه ورکړه او 34 موافق رایه وکاروله. جمهوری غوښتونکو سناتور میت رامنی چې د ولسمشر د مجرم پیژندلو لپاره رای ورکړی وویل
acknowledge that my verdict will not remove the president from office.
زه دا منم چې زما رای به ولسمشر له قدرت لري نه کړي. د سنا د محاکمې دغه نتیجه به په حقیقت کې لوړې محکمې ته وړاندې شي د امریکایانو قضاوت ته. هماغه څه چې د ولسمشر مدافع وکیلانو پرې ټینګار کړی دا چې ټرمپ کولی شي په قدرت کې پاتې شي یا نه په دې اړه سناتوران نه بلکې رایه ورکوونکي پرېکړه کوي. رایه ورکوونکي به خپله وروستۍ پرېکړه وکړي. د امریکا د ولسمشري انتخابات چې بیا هم ترامپ ورته کاندید دی د روان میلادي کال په وروستیو کې ترسره کیږي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل چې نن په سنا کې دغه د استیزا شرمونکې هڅه چې د ډیموکراټانو لخوا مخته وړل شوې وه د ولسمشر ډونالډ ترامپ په اړه د بشپړ عدالت او برت په تامینېدو سره پای ته ورسېده. ولسمشر ترامپ هم په یو ټویټ کې ویلي چې دی به نن د امریکا په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو د خپلې بریا په اړه خلکو ته وینا واوروي. د ترامپ د استیزا لپاره د سنا له 2 برخو موافقه ضروري وه او دې لږ امکان درلود ځکه چې د سنا له 300 څوکیو 53 د جمهوري غوښتونکي دي. د امریکا په تاریخ کې دا دریم ځل دی چې د استازو جرګه د ولسمشر له استیزا سره موافقه کوي او موضوع سنا ته راجع کیږي. په 3 مواردو کې ولسمشر په سنا کې برت ترلاسه کړی دی. عراقي چارواکي او فعالان وایي چې په نجب کې د حکومت ضد معترضینو پر یوه کمپ پرون د عراق د یو مذهبي مشر مقتدا صدر د پلویانو په برید کې لږ تر لږه 8 معترضین وژل شوي. روغتیایي چارواکو وویل په دغو نښتو کې لږ تر لږه 250 تنه ټپیان شوي دي. دغه نښتې د هغه زیات شوي کړکېچ په ترڅ کې تر ټولو خونړۍ وي چې له ملیشیا څخه د اوښتي سیاستوال صدر او د هغو معترضینو ترمنځ پیښیږي چې تر ډېره خپل مشران نه لري او له دندو د یو شمېر چارواکو د لرې کېدو غوښتنه کوي. د صدر پلویانو هم د دغو معترضینو ملاتړ کاوه خو په دې وروستیو 2 ورځو کې خپله لاره ترې جلا کړې او د توفیق علوي چې د نوي صدر اعظم په توګه نومول شوی ملاتړ کړی دی. د عراق ولسمشر برهم اسالی نوموړی 5 ورځې مخکې په دې هیله د عراق د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه چې د څه باندې 2 میاشتو پټه په درېدلې سیاسي وضعیت د پای ټکی کیږدي. او د ترکیه په استانبول کې د سبیحه ګوکچین په هوایي ډګر کې پرون له رنوې څخه د الوتکې د خوېدو په پیښ کې 1 تن وژل شوی او 155 نور ټپیان شوي. د چارواکو په وینا بوینګ 153 الوتکه د ترکیې د پیګاسوس هوایي چلن و چې له ازمیر ښاره استانبول ته روانه وه. په دې الوتکه کې 170 سپرلۍ او 6 عمله وې. د الوتکه وروسته له هغې له رنوې یا الوتکرخې وښویده چې سخت باران و د لوی او تیز باد چلید. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې ناتو له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې پر دې غور کوي چې په دې هیواد کې د خپلو پوځیانو شمېر کم کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر پرون د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما له مشر سره په کابل کې د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. آیا له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د حکومت دریځ بیا هم پر اور باندې؟
د افغانستان د دولت هدف دا دی چې دا د خلکو وژنه بند شي. که دا مونږ هغې ته د اوربند لغت استفاده کوو یا د تاوتریخوالي د درېدو.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له ویاندې ناجیه انوري سره مو په دې اړه مرکه کړې ده. د افغانستان د د رونټیا څار بنسټ وایي د دولت درېګونې قواوې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په پلي کېدو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د خبریالانو په وړاندې د ایراني چارواکو چلند په دې وروستیو کې سخت شوی. د خبرونې په 2 نیمه کې د ازادي راډیو 2 اونیزې خبرونې د تخبرو د اساسي بشري حقونو
مخالفین مو هیله داده چې کله دوی جنگ کوي نو دا په نظر کې ونیسي چې ملکی افراد ته ضرر ونه رسي.
دا موضوع مو په دې خبرونه کې څېړلی او د ژوند په شیبو خبرونه کې
الوتکه ته تیاره ځکه وای چې تایر الوتلو ته وای په عربی کې. الوتکه ځکه ورته وای چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وای او الوتکه جاس ته وای.
ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته ناتو پر دې غور کوي چې په افغانستان کې خپل پوځیانو شمیر کم کړی دی. نیویارک ټایمز او ورځپاڼې د راپور له مخې د ناتو د 9 غړو هیوادونو تړون وروسته تر دې د باسونو پیل کړی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکا ملت ته په خپل انکلنۍ وینا کې چې پرون وکړه له افغانستان چې له افغانستان به امریکایي سرتیری وباسي او په دې هیواد کې به د امریکا تر ټولو د جګړه پایته ورسوي. تفصیل د احمد شیبر پرابور کې.
د ناتو تړون یو شمیر امریکایي او اروپای چارواکي وایي چې د تړون یو شمیر غړي پر دې فکر کوي چې کله امریکا په رسمي ډول افغانستان د خپلو پوځیانو پر ایستلو لاس پورې کړ، دوی به هم له دغه هیواد د خپلو زرګونو پوځیانو ایستل پیل کړي. د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي چې په افغانستان کې د خپلو شاوخوا 12,000 پوځیانو شمیر 8,500 ته راښکته کړي. نیویارک ټایمز لیکي چې د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته د غوسمناتر د ماموریت په چوکاټ کې له ناتو پرته د نورو متحدانو پوځان هم له افغانستانه د خپلو عسکرو پر وتلو غور کوي. د راپور له مخې یو شمېر هیوادونه په دې باور دي چې هلته د پوځانو شمیر باید کم شي، خو ځینې بیا لکه جرمني او ایټالیا دا نظر لري چې شرایطو ته باید وکتل شي. ناتو ترون بیا بیا دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د دوی موجودیت له امریکایي ځواکونو سره تړلی دی، ځکه چې هلته یو ځای تللي او یو ځای به ترې راوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیشن بی پورس د امریکا ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل کچیرته د سولې موافقه وشي کوونه شي پراتون کو میاشتو کې به امریکا په افغانستان کې د خپل پوځانو شمیر کم کړي. موږ پر دې کار کوو چې بل اخره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسو او خپل پوځان بیرته خپل کور ته راستانه کړو. ناتو په افغانستان کې اوس شاوخوا 8,000 سرتیری لري. تمره چراتون کې اونې د ناتو دفاع وزیران د افغانستان په اړه او د قدس ملاتړ د ماموریت په اړه بحث وکړي. نیویارک ټایمز په بروکسل کې د ناتو د چارواکو په وینا څرګندوي چې داسې نشکاري چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناتو او د ناتو د متحدانو د ځواکونو په اړه ناببره پریکړه وشي، خو پر دې به بحث وشي چې څرنګه ناتو په عراق کې خپلې هڅې زیاتولی شي. نیویارک ټایمز لیکي د ناتو غړي هیوادونه د بهرني ماموریت لپاره ځانګړی شمیر ځواکونه لري، نو که چیرته دوی خپل حضور په عراق کې پراخوي ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې به خپل حضور کموي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په چپو کې پروګرام کې نن یو ساعت د سولې په اړه بحث لرو. بل ساعت هم په افغانستان کې خبر اعلان ته د سمو معلوماتو د ورکولو مسله څېړو. د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ پر نوویل د دولت درې ګونې قواوې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په پلي کېدو کې پاتې راغلي. په دې اړه به وروسته په تفصیل واورئ، خو اوس راځو د سولې موضوع ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما له مشر تدامیچي یا مامو سره پرون یا ماموتو سره وبخې په کابل کې د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. دا چې دواړو مشرانو پر کوم موضوعاتو خبرې وکړي، احمد شیبر د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له ویاندې ناجی انوري سره مرکه کړي او لومړی د دې لیدنې کتنې پر مهال د خبرو اترو د جزئیاتو غوښتنه ترې کړې. اغلی انوري وویل
په هغه مجلس کې چې د رئیس جمهور ځانګړی استازی او د سولې په چارو کې دولت وزیر له ښاغلی تادامچی یماماتو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي سره درلودل. د یونما د همکاریو څخه په مننې سره یو ځل بیا د هغوی پر مثبت نقش او رول د سولې د افغانستان د سولې په پروسې باندې تاکید کړه. همدارنګه د سولې د پروسې د څرنګوالي او هغه مسایل چې همدا اوس جریان لري په همدې مسایلو باندې خبرې وکړلې. همدارنګه د تاوتریخوالي په دریدو چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده په همدې یو ځل بیا تاکید وکړ. همداراز ښاغلی یماماتو د سولې د پروسې د ملاتړ څخه اعلان وکړ. همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو رول او اغیزه د منطقي اجماع په برخه کې ډیر مهم و بالا هم درنګ پر تاکید وکړ.
تاسو ویل چې د تاوتریخوالي د کمولو مسله هم یاد شوه. د افغانستان حکومت خو په خوار وخت تاکید کاوه چې اوربند وشي اوس څنګه؟
د افغانستان د دولت هدف دا دی چې دا د خلکو وژنه بند شي. کدا مونږ هغه ته د اوربند لغت استفاده کوو یا د تاوتریخوالي د دریدو، په هر صورت کې د افغانستان د دولت غوښتنه او د خلکو غوښتنه هم دا ده چې د انسانانو وژل په دې هیواد کې بند شي او مونږ ورسو با اعتماد او آرام فضا کې خپل مذاکرات وکړو.
په نورو برخو کې چې د سیمې منطقې هیوادونه هم په دې بحث کې تاسو اشاره ورته وکړه چې یاد شوي دي، د کومې ځانګړې غونډې خبره یاد شوه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب به جوړې شي او یاد سي کوم بل شته اشاره وشوه په دې غونډه کې؟
مشخصا په دې برخه کې نه، په دې برخه کې په دې مجلس کې وځي د دوی پر مثبت او اغیزناک نقش او د دوی نقش د منطقي پر منطقي اجماع باندې خبري وشوي او په دې باندې د تاکید وصول د مشخص هیواد نوم وانه.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویانده ناجیه انوري و چې پرون په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت عبدالسلام رحیمی او د غراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما د مشر تدمیچی او محمود ترمنز د کتنې او د چې په دې کتنې کې پر کوم موضوعات خبرې وشوې نور معلومات را سره شریکول. ازادي راډیو او هر ورځ د سهار لو بوجود ما خام تر و بوجو خبرونه کوو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ وایي د دولت درې ګونې قواوې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په پلي کېدو کې پاتې راغلي دي. دغه بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلي پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل دغه درې ګونو قواوو یو شمیر چارواکي له قانون ځان پورته ګڼي. له دې سره اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په دې برخه کې ځینې ستونزې مني خو وایي دا کمیسیون تل خپلواک دی او خپلواکه عمل ترسره کوي. دا چې کمیسیون اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې څه کړي نور حال به د فیروز عزیزي پر پورت کې واوري.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په کړنو نیوکه کوي او وایي دغه کمیسیون باید خپلواک عمل وکړي او د حکومت له حیثیت نه د دفاع دریځ نه خپلوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلي د چهارشنبه په ورځ یوې خبري ناسته کې وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون خپلواک نه دی او په یو ډول د حکومت په لاس کې دی.
متاسفانه کې د قسمت تطبیق قانون د لاسرسي به اطلاعات حکومت
له بده مرغه چې حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د پلي کېدو په برخه کې ناغېړي کړي او ان اطلاعاتو ته د لاسرسي سی کمیسیون یې رغمل کړی دی. خو ځینې ستونزې په دې برخه کې ولیدل شوې چې جوړې شوې دي. له همدې وضعیت نه استفاده وشوه چې اطلاعات او تدلاسرسي کمیسیون د حکومت لاس ته ولوي د خپلواکۍ تر پختنې لاندې راغلي.
حکومت به افته او استقلالیت زینو زیر سوال مبرن.
د ښاغلی افضلی په خبره سرل دی چې افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي تر ټولو غوره قانون لري خو حکومت له دغه قانون نه مالی او بشري سرچینې او د سیاسي ملاتړ زمينه نه برابر کړي. د روڼتیا د څار بنسټ مسؤلانو په دغه ناسته کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیتونو پر وړاندې د زیات شمیر رسنیو له اعتراض نه ملاتړ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د افغانستان لسګونو رسنیو د یوې اعتراض پاڼې په خپرولو سره د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون یو شمیر حکومتي ادارې د معلوماتو د ورکړې په برخه کې تړلي بنسټونه یاد کړل. په ورته وخت کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای اجرایوي مشر مجیب خلواتکار اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون باندې نیوکه وکړه او ویل معلوماتو ته لاسرسي په تیرو دوو کلونو کې د پام وړ کم شوی دی.
در کل نظام
په ټوله کې د تیر حکومت په پرتله د ملي والی په حکومت ولې کې اطلاعاتو ته لاسرسي 50 سلنه رقم شوه دی او په ځینو برخو کې خموږ شاهد یو چې اطلاعاتو ته لاسرسي صفر تر حقیقت شوه دی.
خو اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون مشر عین الدین بهادری وایي دغه کمیسیون خپلواک دی او چارې هم په خپلواک ډول دي.
مو په خپلواک ډول خپل کارونه ترسره کوم. هغه انګیرنه چې هغوی لري د څه په اساس دا خبره کوي ځینې محدودیتونه شته خو شاتګ نه دي، پرمختګونه شوي خو دا پرمختګونه باید زیات او لا جدي کار باید وشي.
بیشتر شو او کار جدیدتر شو.
تیر ورځ په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار وحید عمر ویلي پر دوی د معلوماتو د ورکړې د چارواکو په توګه د حکومت له لوري هیڅ ډول محدودیتونه چې له مخې اطلاعاتو ته لاسرسی کم کړي وضع سوي نه دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د غرض د بخنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل هم پرون د افغانستان له حکومت وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسی د حق لرلو درناوی وکړي او هغه عملي کړي. د جنوبی آسیا د دې سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیال مشر عمر وړایچ په یو بیان کې ویلي چې افغان خبریالان په نړۍ کې تر ټولو زړور خبریالان دي او په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي او خپل چارې سرته رسوي او دوی ډیر له ګواښونو او دغه راز له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د ښاغلي وړایچ په وینا د افغانستان حکومت باید داسې شرایط برابر کړي چې په ترڅ کې افغان خبریالان وکولی شي په آزاد او له تهدید پرته خپل له چارې سرته ورسوي. د سهار اته بجې او یوش دقیقې کې دون کې د ازادي راډیو او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر ته بخښ شو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان انتخاباتو او په دې هیواد کې د سولې بهیر ته پام کړی دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یوه میاشت وروسته د چهارشنبې په ورځ د خپل کار پای ته رسولو پریکړه اعلان کړه. د دې کمیسیون د پریکړې یوه مهمه برخه درې لکه جنجالي رایې دي چې برخلیک یې بیا شمیرنه ټاکل سوی. اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دنده لري چې د رایو د محلونو د بیا شمیرنې او پلټنو بهیر پیل کړي. د ورځپاڼې په لیکنه ډیری څېړونکي بیره لري چې د رایو د پلټنې بهیر به یو څو اونۍ نور هم دوام وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د ولسمشر غنی مخالف کاندیدان پر کمیسیون تور پورې کوي چې د ولسمشر پلوي کوي. ورځپاڼه لیکي خو د ولسمشر غنی پلویان پر مخالفو کاندیدانو د تخریبونکي لوبې تور پورې کوي چې د دوی په وینا هدف یې د ولسمشر له ننګونو سره مخامخ کول او په راتلونکي حکومت کې برخه ترلاسه کول دی. نیویورک ټایمز لیکلي دا سیاسي بحران د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر مهال رامنځته سوی دی. ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې د ورځې خبرو ته هم اشاره کړی ده. ټرمپ د امریکا په کانګرس کې په وینا کې ویل د افغانستان اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو او د امریکایي ځواکونو بیرته کور ته د ستنولو په هدف د سولې پر موافقلیک کار کوي. د افغانستان د نظامی او امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستاني وایي د ټرمپ خبرې کولای سي افغان حکومت ته یو خبرداری وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته چمتووالی ونیسي. ښاغلی کوهستاني ازادي راډیو ته ویل امریکا له افغانستانه د یو شمېر ځواکونو ایستل غواړي نه د ټولو. اوس مهال امریکا تر دیارلسو زرو پورې سرتیری په افغانستان کې لري. په افغانستان کې له یوه عبادت ځای غلا سوې لرغونې مجسمه به چې د برتانیا د پولیسو لاسته ورغلې بیرته افغانستان ته وسپارل سي. دا د آرت نیوز خپرونې د مقالې عنوان دی. خپرونې لیکلي د سرخ کوتل د عبادت ځای مجسمه شاوخوا دیرش کاله مخکې د افغانستان له ملي موزیم څخه غلا سوې وه. په مقاله کې راغلی دا لرغونی اثر په 1950 کال کې د فرانسې لرغونپوهانو په سرخ کوتل سیمه کې کړی وو. دا د دوو غواو مجسمه روښانه ژیړ رنګ لري او اوس مهال د لندن په موزیم کې نندارې ته ایښودل سوې ده. ټاکل سوې ده د روان کال په پای کې په کابل کې ملي موزیم ته انتقال سي. په برتانیا کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد د دې مجسمې د کشف کولو په خاطر د برتانیا پولیس وستایل.
ازادي راډیو اوري. د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرونی پریکړه د تم خلاف د ټاکنو د پایلو لړۍ نور هم اوږده کوي. د دې بنسټ مشر یوسف رشید وایي وروستۍ پریکړه به بیا هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوازې د پلټنې په بهیر کې اسانتیاوي رامنځته کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون د خپلو څیړنو په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړه. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پرونۍ پریکړې په اړه د هغه نظر پوښتې ده.
توقع او تمه دا کېدله چې د شکایتو کمیسیون پریکړه نن ډېر واضح او درنه حال برخلیک ټاکونکي وي. خو داسې معلومیږي چې د شکایتو کمیسیون تقریبا په دې خاطر چې ځوان دغه ټاکنیز ټکټونو سره مخامخ کړی نه وي بحث نور هم وکړو او هغه اعتراضی موارد راجع کړل تفتیش او بیا شمیرنه ته نو پروسه بل پړاو هم زاد غوړه کړ پیدا کړ او تقریبا نو د څه فکر وکړي چې موږ درې هفته کم له کم نور مزرات لرو تر څو چې دغه تفتیش او بیا شمیرنه بشپړ کړي د رای بخلیک روښانه شي د تفتیش په اساس او ورسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورسنی پایلې د خلکو سره شریک کړي او اعلان کړي.
دا درې اونۍ به یوازې دغه تفتیش چې دوی لس سلنه تفتیش کوي که چیرته په لس سلنه کې دغه معیارونه پوره نسی بیا ټول رایه چې تفتیش ته ځي او بیا شمیرنه ته ځي فکر نه کوي چې اوږد مهال به واخلي؟
بل شک چې دا یعنی بهیر نورم اوږد شو. دا تمه چې موږ به تقریبا په داسې یو دوه اونۍ کې د ټاکنو په ورستنی پړاوونه باندې پوسو او نهایتا خلکو ته واضح شي چې ټاکنې په لومړي دور کې ګټون کوي لري یا دوم دور ته ځي. نو دا لړۍ اوږده شوله او کېدای شي دلته نه اضافه نور موږ داسي په عین حال کې د امکان هم شته چې د تفتیش په محل کې کوم څه پیدا شي او هغه حالت نور کېدای شي د شکایت کمیسیون لپاره جنجالي شي او د اضافه شمیرنه او بلاخره تفتیش حکم ورکړي.
د دغو درې زره جنجالي رایو په اړه به اوس ټاکنو کمیسیون پریکړه کوي. د دوی دا پریکړه به ورستوي وي او کنه بیا هم په دې اړه شکایتونه راتللی سي قانون څه وایي په دې برخه کې؟
د انتخاباتو کمیسیون ونده د دې تفتیش بهیر کې د تسهیل او د اسانتیاو چمتو کول دي او په عین حال کې د شکایت کمیسیون د څارنې او د دغه فکرو پر عمل کېدو باندې باید دوی حاکم اوسيږي او د ټکټونو استازي همدارنګه د سړکو بسټونو څارونکي به هم دغه پروسې کې حضور ولري. اما په هر حال فکر د شکایت کمیسیون د چې هغه به ورستنی وي او دغه په اساس باندې کار مختل شي.
یعنی دا کوم تفتیش چې اوس کیږي د دغه لاس سلنه رايو دا تفتیش به د ټاکنو کمیسیون لخوا کیږي خو څارنه به د ټاکنو شکایتونو کمیسیون لخوا کیږي او پریکړه به هم پاره دوی کوي.
به له شکه ځکه چې معیارونه جوړ شوی تر بلعمل ستل لبخانه فقط تصفیه د ټول مواد د انتخابات کمیسیون سره دي. نو هغه به دا ټول سوالاتونه رامنځته کوي صندوقونه به فار مثال کتل کیږي یا بشمیرنه ترسره کول کیږي
او دا به بیا ورستۍ پریکړې کې بیا په دې پریکړه باندې بیا هم شکایتونه ثبتېدلی شي.
نه نو د شکایتونو لړۍ خلاصه ده. دا فقط دغه پریکړه به تطبیق شي او نتیجه یې په سیستم کې درشي او ورسره پایلې اعلان شي. دغه پاسه
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د ولسمشری د جنجالي انتخاباتو د ورستیو پرمختګونو په باب یې نور نظریات سره شریکول. د خبرلانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي د ایران امنیتي ځواکونو د څو خبرلانو له کورونو کمپیوټرونه ټلیفونونه او د هغوی نور وسایل ورسره وړي. دغه کمیټې په باور ایران د پارلماني انتخاباتو په درشل کې په دې ډول غواړي چې په خلکو کې ویر خپره کړي تر څو د آزادو بحثونو مخه ونیول شي. احمد شیبر پرې راپور لري.
د خبریالانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي چې د ایران امنیتي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په خلکو کې د ویرې او طرحې د خپرېدو لپاره د یو شمېر خبریالانو پر کورونو چاپه اچولې ده. د خبریالانو د کمیټې د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د راپورونو او له موضوع د یوه باخبره کس په استناد د دې پیښو یادونه کړې ده او څرګندوي چې سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د مزیار خسروي، یاسمن خالقیان، مولود حاجی زاده او یغما فخشمی کورونه په تهران کې پلټلې دي. سرچینې وایي چې د دې تیری پر مهال امنیتي ځواکونو د خبریالانو اسناد او تجهیزات ګرځولې دي. د خبریالانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي د دې پلټنو پر مهال څوک نه دی نیول شوی او چارواکو د دې کورونو د پلټنو لپاره کوم امنیتي دلیل نه دی وړاندې کړی. د خبریالانو د ځپلو دا اقدامات د ایران تر پارلماني ټاکنو مخکې شوي دي. تاکل شبه ده چې دا انتخابات د فبروري په 28 ترسره شي. د خبريالانو د ساتنې د کمیټې د افریقا د شمال او د منځني ختیځ د برخې د چارو هم شغه کونکي شریف منصور وای د خبريالانو پر کورونو چاپتر انتخاباتو مخکې دا معنی لري چې چارواکي غوړي بحثونه او خبري اترې غلي کړي او انتقاد کونکي وویروي. شغله منصور زیاتوي کچیرته ایرانی چارواکي غوړي چې راس ښکارا کړي چې دغه هیواد انتخابات آزاد او بی پرې دي نو دوی باید خبريالانو ته اجازه ورکړي چې لویر او طرح پرتکار وکړي. شغله منصور د ایران له چارواکو وغوښتل چې د خبريالانو پر کورونو له یرغل څخه لاس واخلي او کوم مسایل لکه لپټاپ، موبایل، ټلیفونونه، کتابچې او نور شیان چې د ورستیو چاپو پر مهال ګرځولې دي هغه بیرته خبريالانو ته ورکړي. یو تن چې نه غوښتل نو می واخیستل شي د خبريالانو د ساتنې نړیوالې کمیټې ته ویلي دي چې د سپاهي پاسداران ځواکونو څلورو سر خبريالانو ته چې کورونه یې ور پلټلی دي ویلی دي چې په راتلونکو ورځو کې به د نورو تحقیقاتو لپاره له دوی سره په تماس کې شي.
په ایران کې پر خبر اعلانو د ایران د رژیم له خوا د فشارونو په باب د خبر اعلانو د ساتنې د نړیوالو کمیټې د وروستیو څرګندونو په باب مو اوریدل. پام دې سره د خبرونې دوه مینې مایته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونې لرو.
الوتکه ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاس ته وایي.
د ژوند په شی بونیس پروګرام کې مو پر همدې موضوع خبرې کړې دي. اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم مهروي خو اوس په افغانستان کې اتنې مبجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغان سوله کې پر سیمه ییزې ژمنې تاکید وکړ او د ګاونډیو ونډې په دې برخه کې مهم و بلل. تا د میچ یو ماموتو پرون په کابل کې د افغانستان د سولې په چارو کې دولت له وزیر عبدالسلام رحیمی سره د غونډې په مهال دا خبره وکړه. په افغانستان کې د سولې د هڅو په دوام د سولې ولسی حرکت غړو پرون په بغلان مرکز پلخمري کې غونډه وکړه او د سولې غوښتنه وکړه. دغه راز دغه ولسی حرکت په پام کې لري چې نن په زابل او کندوز کې د سولې په پلوي غونډې جوړې کړې. تر 19 کلنو د لګ عمر کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون افغان لوبډلې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 5 وکټو ماته ورکړه او په دې لوبو کې وم مقام خپل کړ. د امریکا په سنا کې برلاس جمهوری غوښتونکو ولسمشر ډونالد ترامپ ته پرون د استیضاح په محاکمه کې له دواړو تورونو څخه برات ورکړ. ولسمشر ترامپ هم په یو ټویټ کې ویلي چې دای به نن د امریکا په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو د خپلې بریا په اړه خلکو ته وینا وکړي. عراقي چارواکي او فعالان وایي په نجاب کې د حکومت ضد مترزینو پر یوه کمپ پرون د عراق د یوه مذهبي مشر مقتدا صدر د پلویانو په برید کې لږ تر لږه 8 مترزین وژل شوي او په نښتو کې لږ تر لږه 25 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام مخه لدی چې دوه اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي. له خوست ته یو راپور لرو. د خوست د تریزي او اولش الشیر ولسوالۍ په وارس کلی کې د واده پر مراسمو د څو ورځې مخکې وسلوال برید لټه پیانو سره پرون مرستې وشوه. د برید شاوخوا لس ورځې مخکې شوی او د ځایي خلکو په وینا اندرشتو لسی وګړي په کټه پیان شوی. له خوست د ازادي رادیو سیمهیز خبريال نجیب الله الخیل پر رپورټ لري.
د مرسته د ویش په ځای کې د طبيعي پیښو سره د مبارزې ریاست مشرې محبوبه سعادت ازادي رادیو تول په دې مرسته کې هغه کورنۍ سره چې د غړو شمیر تر وو کسانو لګوي د 14000 او چې وو کسانو ډیر وي د 8000 افغانۍ پرځښت د خوراکي توکم راسته وشوه چې په دې مرسته کې هر کورنۍ لپاره ديار لس قلم خوراکي توکي ورکړل شول.
اگر دا کم دي بیا هم دومره دي چې یو څه مرسته به ستر وشي او نور مساحت نه مونږ هیله لرو چې په دغه برخه کې د ادارې ملکی کسون چې زخمین کې متضرر کوي خلکو سره د په خپل برخه کې همکاري وکړي.
عزیز الرحمن هغه ځوان دی چې د واده په مراسمو کې ټپي شوی وو او سناتور په نوم یو بل هغه کس دی چې د صبرې یو ناکام کړي څخه په دې شپه یاد کړي ته ورغلی وو او دا صحنه په خپل سترګو لیدلې. دوی وویل هیڅوک باید ولسی وګړو خوخی په ویرونو بدلی نه کی.
دا ډول په هیڅوک تر سره کوي باید دې په خینه مخنی وای وکی بل مسلمانانو ته zarar ونه رسي.
کوټه کې نو سوم ټانګ ټنګ دراب دروب شروع شو بس پر وجلې وشولو پدا کې مو دوه زخمیان شدید کې وو چې یو می د خینه زو وو بل چې د کوم کور کې زای موش پاوا یو زخمی دی دغه کې وو.
په خوست کې د معیوبینو مشر سید محمد نگزاد بیا له خلکو غوښتل کچېری د دوی په سیمو کې داسې ولسی وګړی وي چې په روان مریض کال کې په امنیتي پیښو کې ټپیان شوي او یا د کورنۍ کوم غړي د لاسه ورکړي وي او مرستې نه وي ترلاسه کړي نو د مرستې په خاطر د معیوبینو امریت ته ورولي.
بعضې کورنۍ دي چې هغه بې سرپرسته پاتې شوي دي، څوک نه لري او سرپرست نه لري چې دوی ته دا ولایتي دفتر وښيي او ځای وښيي. نو د نورو ورونو نه مداخله ده چې په دې ارسا کې د موږ سره کومک وکړي او د مؤسساتو نه هم د ایله ده چې په دې ارسا کې د موږ سره نور همکاري وکړي، نور کومکونه وکړي. دوی زیات مرستو ته اړتیا لري.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان بیا وویل کچېری خلک د خپل امنیتي ادارو سره همکاري وکي د دا ډول ډیره یو پیخو مخانی ول کې د لایشي د خوځ د ترزه او علي شیر ورسوري چې د خار په شمال ختیځ لوري کې د کرخ په وګدو کې پراته ده یو شمیر سیمې ناامن دي او ځینی وختونه په کې امنیتي پیخي رامنځته کیږي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونې په 2019 کال کې د ملکی تلفات په اړه خبرې کوو و باورې چې په تیر کال کې څومره ملکیانو ته تلفات رسیدلې دي، عوامل یې څه وو، او دا چې څنګه کې دیش پر روان کال کې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څنګه له مرستيالي اغلې ملغلرې معیار سره بحث کوو. تاسو ته خرغلس وایو که په پیل کې راته وایي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې ورستیو کې یو راپور د ملکی تلفات په اړه خبر کړی دی، د دغه راپور په اړه راته وایي چې څه پکې ویل شوی.
مننه. لومړی غواړم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغي. په 2019 میلادي کال کې د کمیسون موندنې ښیي چې 2019 کال پورې د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول شپږ اتیا زره او اته سوه درویشتنه ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. مجموعاً چې له دې څخه اته ویشت زره او نهه سوه تنه وژل شوي او اووه پنځوس زره او اته سوه څلور څلوېښت تنه نور ټپیان دي. چې دا شمېره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کې ثبت شوې ده او امکان لري چې داسې ډېر تلفات او پیښې چې کمیسون ته مراجعه نه کړي یا کمیسون کې ثبت شوي نه وي، چې دا شمېر کولی شي چې لا زیات کړي. په 2019 میلادي کال کې که څه هم افغانستان د ملکي وګړو لپاره یو خونړی کال و، په دې حال کې چې د سولې خبرې اترې روانې وې، د کال په لومړۍ درې ورځو کې تاوتریخوالی پېښ شوی و او د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې وه. خو له نیکه مرغه د 2019 میلادي کال په څلورمه ورځ کې بیا له دواړو خواوو څخه تاوتریخوالی د پام وړ کموالی موندلی، چې ورسره د ملکي وګړو مرګ ژوبله هم کمه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کې ثبت شوی شمیرې ښیي چې په 2019 کال په وروستیو درې میاشتو کې د دولت او وسلوالو مخالفینو د برید له امله ملکي مرګ ژوبله 1% او د دولتي ځواکونو او د افغانستان د دولت د ملاتړو لخوا د ملکي خلکو مرګ ژوبله 34% کمه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون موندنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په وروستیو درې میاشتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله 2293 تنو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2018 میلادي کال په وروستیو درې میاشتو کې ټول 3028 تنه ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي، چې د دې دواړو مقایسه دا ښیي چې د 2019 میلادي کال په وروستیو کې په وروستیو درې میاشتو کې فیصدي کمه شوې ده، تقریبا 8% کمه شوې ده.
تاسو یادونه وکړه چې په تیر 2019 کال کې سره لدې چې د سولې خبرې هم روانې وي، بیا هم ډیر ملکیان په نښه شول. په دغسې مواردو کې په نورو دنیا کې چې کله د سولې خبرې کیږي یا په نورو مواردو کې داسې سوي، هڅه کیږي چې هغه کشمکش یو څه راکم سي. د دې لپاره هم هڅه کیږي چې ملکیان ته تلفات ونه رسیږي. خو ولې په دغسې یو حالت کې چلته کیدی شي د سولې خبره نتیجه ورکړي، دوی جنگ ته زور ورکړی او له دې سره ډیر زیات ملکی خلک وژل کیږي؟
لکه څنګه چې ما وویل، خوشبختانه په د 2019 کال په اخر درې میاشتو کې کله چې د سولې خبرې روانې وي او تر اوسه روانې دي، دغه کچه راټیټه شوې ده.
خو تر هغه مخکې خو ډېر وو، یعنی تر کال کې ډېر زیات خلک وو.
بله، تر هغه مخکې ډېر وو، خو خوشبختانه دا یو امید مختره کوي که چیرته سوله وشي، دواړه طرفونه هغه د جنگ قوانین مراعت کړي، نو دغه کچه لا هم ټیټېدلی شي.
له جنسیتي اړخه که په دې مسالې وغږیږو، مثال د کوم عمر خلکو ته یا د کوم جنسیت خلکو ته ډیر زیات تلفات رسیدلی دي؟
د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې ریپورت کې د ښځو تلفات، د ماشومان تلفات او د نارینه وو تلفات چې څومره دي فیصدي ټوله ذکر شوې ده. چې په دې راپور کې د ښځو ملکي مرګ ژوبله په 2019 کال کې نه سوه او څلور اویا تنه ښځې قرباني شوې دي مجموعاً، چې 202 ښځې مړې او 602 ښځې ټپیانې شوې دي په ملکي تلفاتو کې. چې په 2013 میلادي کال کې د ښځو ټوله ملکي مرګ ژوبله 912 وه، چې 265 پنځوس وژل شوي او شپږ سوه شپږ پنځوس ټپیان وي. دوه زره نولسم کال ملکي مرګ ژوبله د ښځو او د دوه زره اتلسم کال ملکي مرګ ژوبله د ښځو کله چې موږ سره مقایسه کړو نو دا درې اشاریه درې اتیا فیصده په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایم چې زیاته شوې ده دا فیصدي. او د ماشومانو مرګ ژوبله په ملکي تلفاتو کې له بعد مرغه په 2019 میلادي کال کې د 2013 کال په پرتله د نظامي چلندونو په پایله کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه هم یو څه زیاته شوې ده چې په 2019 کال کې د ماشومانو ټول مرګ ژوبله 2689 تنه وه چې 433 تنه مړه او 2251 تنه نور ټپیان دي. په دا سال کې چې دا شمېره په 2019 په 2013 کال کې ټول ماشومان 2690 تنه وو چې 318 تنه وژل شوي او 2310 تنه ټپیان وو. او د نارینه وو ملکي مرګ ژوبله په 2019 کال کې مجموعا 6,315 تنه ده چې د هغې جملې څخه 1,910 تنه وژل شوي او 4,908 تنه ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې په 2013 کال کې د نرانو ټوله ملکي مرګ ژوبله 1,906 اتیا تنه ثبت شوې وه چې دا فیصدي 2019 کال نسبت 2013 کال ته 13.4 فیصده کمه شوې ده.
په کوم ډول پیښو کې ډیر تلفات ملکی خلکو ته رسیدلی؟
ملکی تلفات او د ملکی وګړو مرګ ژوبله د دې عاملین مختلف عاملین دي چې کولای شم تاسو ته ووایم. له وسلوالو شخړو څخه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون موندنې ښایي چې په 2019 میلادي کال کې د ملکی مرګ ژوبلې 1% د طالبان له ډلې لخوا ده او 15% د داعش له ډلې لخوا ده، 14% د دولتي ځواکونو او د افغان دولت د بین المللي ملاتړو لخوا پیښې شوي دي او د 9% ملکي مرګ ژوبله عامل نه دی معلوم چې څه ده. مختلف عاملین لري لکه د ځای په ځای شویو ماینونو کارول چې د سړک د غاړې ماینونه دي، مقناطیسي ماینونه دي او د ځمکني نښتې او جګړې له امله دا ملکي مرګ ژوبلې منځته راځي. همدارنګه ځانمرګي بریدونه دي چې په 2019 کال کې د ځانمرګو بریدونو له امله پیښې شوي ملکي مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% کمه شوې ده. خو بیا هم د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون موندنې ښایي چې د دې بریدونو په پایله کې د قربانیانو شمیر 1,502 تنه ته رسیږي. او بل عامل یې راکټي بریدونه دي چې دا هم یو له هغه عاملونو څخه دی چې د ملکي مرګ ژوبلې سبب دی او عامل یې دی. او بل عامل یې کیدای شي چې مخیز وژنه او ترورونه وي، دا هم یو له مرګ ژوبلې عامل څخه دی. همدارنګه ولی شو چې د دولتي ځواکونو هوایی بریدونه شپینی عملیات هم دي، دا یې له عاملونو څخه دی چې د ملکي مرګ ژوبلې سبب ګرځي.
نو دا چې په 2019 کال کې ملکي تلفات ډیر وو، څه باید وشي چې په 2020 کال کې دغه تلفات کم وي؟
زه فکر کوم موږ هیله مند یو چې اوس د سولې خبرې روانې دي او انشاءالله د جنگ دواړه طرفونه وکړای شي چې اول دا خبرې یو ښه پایله ولري او هیله مند چې سوله راشي. نو زه فکر کوم که چیرې دواړه طرفونه د جنگ قوانین مراعت کړي په هغه ځای کې چې ملکي افراد ډېر دي هلته عملیات ترسره نه شي، همدارنګه دولت د شپینۍ عملیاتو کې یا په هوایی بریدونو کې په دې کې ډېر اساس واوسي تر څو ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي. مخالفین مو هیله دا ده چې کله دوی په جنگ کې داخل دي، جنگ کوي، نو دا په نظر کې ونیسي چې ملکي افرادو ته ضرر ونه رسیږي.
ډېره مننه.
ژوندی اوسئ. مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه میو منی. ل انسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو.
د الوتلو فکر د انسان سره د مخلمړی وختونو نه موجود وو.
داسې وو نو بیا الوتکه چیرې او څه وخت جوړه شوه؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه.
نن همدا موضوع څیړو. په پیل کې د الوتکې یا طیارې د رامنځته کیدلو لرغونتوب څیړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یوه پیلوټ سره مو هم مرکه کړې. زه وږمه جبرخیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، له انسانانو سره د الوتلو فکر له هغه لومړیو څخه په ذهن کې مال و. په تیره بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا ته الوزي ډیره وس به ورتلو، چې کاشکې دوی هم کولی شوای چې اسکو اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا ښکلاوې له ټولې پاکۍ او صفایي سره یې له نږدې څخه احساس کړي. په ستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په اوږو هوا ته پورته کیدل، بیا یې خپلو ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار یې ناکام شو. ورو ورو یې ښاپیرې جوړې کړې، غوته وزرونه ورکړل، چیرې هم ښی ښایسته ورته جوړې کړې. همدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق د دې سبب شو چې الوتکې یا طیارې جوړې شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علوم اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي:
الوتکې ته طیاره ځکه وایي چې طایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یوه الوتکه جوړه کړه چې د یوه لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د هغو نه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې، الوتکې ته ډیر ضرورت پیښو او د بیلابیلو هیوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یوه هیواد څخه بل ته په طیاره کې د سفر موزې په پښو کړې. یو د بل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. دا چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي:
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمند بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې یو هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل، د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې یې پرې شروع کړې. د الوتکه بیرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د هغو نه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې، د دنیا د بیلابیلو هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هیوادو مشرانو تحفه ورکړي، او په څنګ کې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هیواد ته وارده کړه.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي، یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د ده دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په طیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي:
دا د سالنګ په غروبه چې زه وختم، په دې وخت کې د غره په سر به د طیارې څخه یوه لړزه غوندې وکړله، لکه هغه موټر چې خامې ته وځي. اول وخت کې راته یو څه خطر غوندې احساس، مګر وروسته د هغې نه بیا هېڅ مشکل راته نه و. هر څومره پروازونه مو چې کول، که چېرته تللو، جلبیان مې د افغانستان د هرې نقطې ته وړل.
یعنې داسې ویلی شو چې د ژوند ډېره برخه هم له ځمکې نه په هوا تېره کړې.
کوم وخت کې مکلفیت کې مې کار کوو، بیا نو تقریبا که نیمایي نه نو نیمایي نه لږه کمه مې په هوایي هغه کې تېره کړې ده، فضا کې. نو په هوا کې چهار څومره پرواز ما کوو، ما د ښه ژوند او د امن احساس کوو.
په هوا کې سوله
وه، ځکه څه نه و.
په الوتکه کې سفر مو له هغو شیانو سره بلدوي چې کله یې هم په ځمکه نشو تجربه کولی. له دې سره سره په طیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډیر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې اکله مولا جان تڼیوال وایي،
زه د پېښور نه جرمني ته تلم، کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته یو څه مزل به یې کړی وي، زه پرې نه پوهېدم شپه وه، خدای خبر د کومې ځمکې په سر به وو. دوه ځوانان دوی د سټیوردستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وي، مثلا وایي چای څنګه دی، اوبه چیرته دی. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخه ونه لګېد. د برلین نه راتلمه داسې په مسکو راغلو، کابل ته چې راتلمه نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره ورېځ به و، باران ورېده او موږ د وریځې د پاسه ولمر وو، یعنی په موږ لمر وو او زموږ نه لاندې وریځ، د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېده. دا ماته ډېره په زړه پورې وه. که نه
په الوتکه کې فراشوټ یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یوه حده انسان له مرګه بچولی شي. جنرال خاټول محمد زی لومړنۍ میرمن وه چې په فراشوټ کې له طیارې څخه ځمکې ته ځان راکوز کړ. نوموړی د ارزښت پاکله وایي،
په افغانستان چې د 300 متره د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جذبه زښت ډیر قوي ده. موږ به له طیارې له بدنی نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به یو غږ به دلود، بیا پراشوټیست به جلا کېده له تیارې نه به ځان یې غورځول. بیا تقریبا 200-300 متره چې فی ثانیه 100 متره کېږي آزاد به راتله. خدای نه کرده کومه ستونزه پراشوټیست یا پیلوټ ته یا تیارې ته مخته سه یا تیاره کوم مشکل په فضا کې پیدا که، بیا پراشوټیست ګټه پورت کوي. زه خو مسلکي وم او 100% په تیارو کې پراشوټونه سته. ام پیلوټانو ته چې تیاره په ستونزه سره خطر سره مخامخ کیږي، پیلوټ کټاپورټ کوي، او که مسافر ولري، مسافرانو لپاره هم په تیاره کې پراشوټونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له تیارې نه ځان خطا کړي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زه مستقبل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کې، او بیا دلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کې خبري کی.
کته هم په دې ورسته یو کې بي پيلوټه الوتکه هم په جنگي سیمو کې کارول کیږي، خو اکثره تیاری د یو کس په مټ چې پيلوټ ورته وایي اوږد سفرونه کوي. پیلوټ سره په خوا کې نور مسلکي خلک هم وی چې شتونی ضروری خبره ده. دا چې تیاری څو ډول دي، کوم خطرونه سره مخ کیږي، دا او د تورته پښتنې په یو مرکه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل له پیلوټ عتیق الله څخه کړي، ورته وښي.
وی چې لومړنۍ پیلوټ څوک و، طیاره څه ډول و، دوی چیرې زده کړې کړې وې؟
لومړنۍ پیلوټ افغانستان کې چې ایټالیا ته لیږل شوی و، احسان خان نومېده، چې ډګرمن و، انجینیر دستګیر نومېده، چې دوی دوه کسان په ایټالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللي وو، په 1903 کې بېرته راغلل چې اولین پرواز شیرپور سه فیلی وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و، او هغه تیاره په نوم د تیارې دوباله پروانه دار وه، هغو دوی اولین پرواز اجرا کړ.
د تیارې دننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپله د تیاره فرقي، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانته سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانته سنف ده، هلیکوپتر ده، زانته سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنوم ده که پیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و چهار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت ده عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرینو ده بعضی تیاری اصلا دی مسافر پا جای وزن تاگ لری چارتر سوی ساگا چوکی نلری التا وزن انتقالی که دای سیوی پیو سالونو لری دا مشخصاتی وی
تاسو دی پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل مگر لگ مسلکی و که را توازیه که مثلا چار مسلکه تاسی وی؟
بله انجن یو بخشده اقزانت انجینیر لری رادیو بل بخشده سازانت انجینیرلری بدن زانت انجینیرلری بنان مقدار پا مجموع که در نظامی اصلاحاتو که بنام در چار مسلکه بگلو سیاخه آمادگی نیسی
بله کپتان پیلوت یعنی چه؟
کپتان آغا چوکده سی آمدان مسئولیت تحت اداره دیم دی کپتانی و کپیلوت معاون پسفتر سر پرواز کی
که در توایی چی خطر سر چه وقت مخ که گی؟
اصلا خپلا تایر خپلا یو خطر یو دار رو سر ای بنان امیش وایی سی خی آمادگی پمزکه که ما فقط پا اوا که ده تکنولوژی دوم را مخیط لاله ده سی عمری تشویش ورد نده
بله آسمان ریزی کنه لدو سر کل مخ که گی تایره نیچ که ولی چی زر کینی اغا بنا مال تا گرزی تر تو چلار پیدا
اصلا هر تیاره و سیستم راداری لری آقا ورید سیخ بندی لری خطرناکی دی آقا کپتان خپل خط سایر وقت چکیی لی مقدماتی مسافه نه دا وست دی را دیدنو
که دی خپل اولینی پرواز که سر تو کردی کلمو چی پرواز که و چنگ وی ورخطا وی کنه
دی را جالبه دا وست دا کمربند دیو چه تغییر سوایو و ما لاس نور ور و ما ویلیس که دیسی او خویگم
بله.
او هم او بلیگم در ما تر دیر امقه وقتی و خاطره نو اغا اول حالت دیو چه دپریشن لانی
تاسی چه دیر امور لزمکی نپاوا تیروی چوم رستدی که دی چوم رخسته که دی
یو ترانسپورتی پیلوت خوب تیره که پرواز که اغا دی وجود جگه کالوری لاسه ور که نو دغه خپل کسالات ده مک یو ریسک فزان منالیو پیلوت هیچ چی نلری پیلوت اتا تابوت نلری پیلوت کفن نلری پیلوت یو معمولا یو چی جوری گیسه اده فامیل تسلی سی بس آقل تا تپای ورطا مشخصه کرده
درنو دوستانو الوتکو تا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې زیات زیان واوخت چا وسوځولې چا وتښتولې او چا خو هم خپل نوم ور باندې ولیکه په خپل شخصي حریم کې ودروله په دې هیله چې لدې وروسته مو تیاری خوندي او سفر مو به خطر وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاري
ते द काम दजड़ दरमान चरते दे सरचित्र नजार की हगजवान चरते दे सरचित्र नजार की हगजवान चरते दे चरते दे द काम दजड़ दरमान चरते दे सरचित्र नजार की हगजवान चरते दे ओ सर चेत्र नजार की हगजवान चरतरे جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جماعت پر درو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا د خاموشوکنا ساسو در اختیار ای لوتوان چرتے تاسو کے پختو چرتے مان چرتے چرتے د کام دسڑ درمان چرتے सरचित्र नजार की हगजवान चरते दे ओ सरचित्र नजार की हगजवान चरते दे
د تاریخ نخې ورکه کړې کنا تاسو ته خپل درنې سپکې کړې کنا هر خوا ته کرکه 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 کړې کنا راولای پیرو خان او بچا خان چرته دې تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام دزړ درمان چرته دې سرچتر نظار کی حغزوان چرته دې او سرچتر نظار کی حغزوان چرته دې